د تعلیم القرآن اسلامي رادیو درنو او محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلې، کرامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ روغ خوش او خوشحاله به یاست. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن اسلامي راډیو له لارې د خلاصون لارې په خپرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر سوی یم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوي. محترم مفتي صاحب، تر هر څه وړاندې تاسو ته سره غلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې د زیاتو مصروفیتونو سره سره مو موږ ته وخت راکړي او د اوریدونکو د شرعي پوښتنو و جوابونو ته حاضر سواست. ستاسو څخه ډیره مننه.
الحمد لله وكفى، صلاة والسلام على عباده الذي اصطفى، محمد خير الورى، وعلى آله وأصحابه شموس الفجر والهدى، وبعد، جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين.
دير مننا محترم مفتي صاحب، كم خوش شبيرا بسود أوليدون كفلور
مهرباني وکي قاري صاحب.
محترم مفتي صاحب، سنوش خوركي دوية پشتني درلو دي لمريك پشتنا يبا جير رولو ويكا بالمانزكي دي انسان ترزني لان دي حصة چې په عام اصطلاح ورته ججورې ویل کېږي، دا ښکاره سلمون څه حکم لري؟ او دوهم پوښتنه یې په دې ډول وه، که چیرې یو ښځه په سطر کې د خپلې مور یا خپلو نورو قریبانو سره واده او یا بل شادۍ ته ولاړه سي، نو شرعاً دغه تګ جایز دی او که نه؟
د دغه خور دوې پوښتنې دي. د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې تر ځینې لاندې ساحه غاړه بولي، که د غاړې څلرمه حصه په لمانځه کې ښکاره سي او د درو تسبو ویلو په اندازه د دغه ښځې لمونځ فاسد دی. د ښځې دپاره ټول بدن عورت، یوازې ګردۍ مخ او لاسونه تر دغه بندو پورې، پښې تر بجلکو پورې. دغه درې ځایونه که په لمانځه کې ښکاره وي پروا نه کوي. د دې څخه آخواته د هر اندام که څلرمه حصه ښکاره سي او دغه ښکاره کېدل داسې یو لږ څو ثانیې نه، بلکې چې دومرې اندازه ښکاره سي چې په هغه وخت کې درې واره سبحان الله ویل کېدلی سي، لمونځ یې فاسد دی. حتی غوږ دا هم په عورت کې داخل دی. د غوږ که درېمه حصه ښکاره سول او په دغه اندازه وه، لمونځ یې فاسد دی. نو ځکه ښځې به په لمانځه کې د دې اندامونو د پټوالي پوره اهتمام کوي، یوازې ګردۍ مخ، لاسونه او پښې دا به ښکاره کوي، د نورو اندامونو په پټوالي کې به ډېر کوشش کوي. که نا ببره د یوې ښځې څخه د سره څخه پوړنې ایسته ژر بیرته راسم کې پروا نه کوي، خو که د درو سبحان الله په اندازه باندې یو اندام نیم یا درېمه حصه یا څلورمه حصه ښکاره سو، المنز فاسد دی. الدر المختار وحشي ابن عابدين لكي ويمنع حتى انعقادها كشف ربع عضو قدر أداء ركن بلا سنعه من عورة غليظة أو خفيفة على المعتمد، والغليظة قبل ودبر وما حولهما، والخفيفة ما عدا ذلك من الرجل والمرأة، وتجمع بالأجزاء لو في عضو واحد وإلا في البق فبالقدر، فإن بلغ ربع أدناها كأذن منعة، وفي الرد وفي الحرة هذه الثمانية ويزاد فيها 16، الساقان مع الكعبين والثديان المنكسران والأذنان والعضدان مع المرفقين والذراعان مع الرصغين والصدر والرأس والشعر والعنق والظهر الكفين. الدر المختار وحشي ابن عابدين جلد أول صفحة 93، كذا في البناية جلد أم صفحة 190. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ښځه د خپله کوره څخه بې ضرورته باید ونه وزي او د ضرورت دپاره وتلی سي، لکه چې د کوره څخه ولاړه سي د حج او د عمرې دپاره، یا د مور پلار او د قریبانو د زیارت دپاره، د صلة رحمۍ په وجه، د ناروغ د پښتنې د پاره چې د دې د محرماتو څخه وي، د دې د پاره وتل جائز دي. خو کوشش بکی چې لباس پر صحیح طریقہ باندھی واغوندی، یعنی دا چ خوشبوئی بن لگی، دا سے زیب و زینت شیان بن استعمالی لکفا زیبن و دا سے بنگڑی چ داغ شرنگئی دا چاغ و روت و رسی شی دنا محرم کس توجہ و تراواوڑی، دا سے جامع بن آغوندی چ دنا محرم کس سترگی و تراواوڑی، په داسې شکل باندې چې د لارې آداب هم په نظر کې ونیسي، کولای سي چې د قریبانو کره ولاړه سي، د مور پلار کره ولاړه سي، حج ته ولاړه سي، عمرې ته ولاړه سي، د مریض پوښتنې ته ولاړه سي. د دې دپاره دا تلل جایز دي، خصوصا چې د قریبانو سره وي. البته که چیرې تر درو شپو زیات سفر یې کاوه، بیا به حتما محرم کس ورسره وي، یعنی دا چې ورور یا پلار یا زوی یا خوریی یا ماما الفقه على المذاهب الاربعه لك وقد كنا لا يخرجنا من بيوتهن الا لعذر شرعي كحج او عمره او زياره ابوين او صله ارحام او عياده مريض او نحو ذلك. الفقه على المذاهب الاربعه في زمجل صفحه نتلويش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله راجو دبل اوددون كولور
بله. السلام عليكم.
وعليكم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا وانی خپل نوم راوړ شه او د کوم ځای مو تماس نیولې وی. مهرباني ده محترم مفتی صاحب سره خپل شری پښتنه وکي.
اول سر تاسو ته کاری صاحب او مفتی ته سلام وایم. په دونکو دن کې اول کله می دا د قران شریف کو زول په جیب کې د شریف نکاس څخه څنګه دی واپس کنه.
مهرباني
ولا بل د مخلصان خپل دی در بل بل وسانه د بخوګان څخه په چوالیا په لوس څخه کنه می د سی وی یا ټایپ یا د شهر دا عشان متول د جره فار متول دی
محترم مفتی صاحب تاسو د دغه ورور پښتنی واوریدلې، مهرباني وکړئ که لطفاً دوی ته شرعي جواب ووایست.
د دغه اولی پښتنی په جواب کې باید ووایم چې قرآن عظیم شان په جیب کې ګرځول جائز دي، خو په دې شرط چې په بې اودسۍ به لاس نه وروړي او داسې ځایونه ته به نه ځي چې پر هغه ځای باندې د قرآن وجود بی ادبی وی د قران د پاره، لکه بیت الخلاۃ تل او یا په مردار او انبارونو او مردار خانو باندې ګرځیدل را ګرځیدل، او کچیر یو سړی په اوداسه باندې قران کریم را واخلي یا بیا اوداسه وی خو په پوش سره ایونی سی په جیب کې ورسره وی او پر دغه سی مردار او زایو باندې ونه ګرځیږي، بیا وړل جائز دی او په جیب کې ګرځول جائز دی، څه مانعت نسته ور باندې. الموسوعه الفقهيه الكويتية لكي لا يجوز مس المصحف وحمله بغير غلاف متجاف أغير مشرز للمحدث حتى أكبر أو أصغر عند جميع الفقهاء من المذاهب الأربعة، واختلفوا فيما إذا حمله بغلاف. قال الحنفية والحنابل والحنابلة يجوز، ومنعه المالكية والشافعية. الموسوعة الفقهية الكويتية أتلسم جلد صفحة يوصل دربينزوس بحوالي دور المختار أول جلد صفحة يوصل شپارس. او د دوه مې پښتنې په جواب کې باید ووایم چې د مخه څخه د بارخوګانو څخه د نارینه لپاره اضافي ویښتان استکول جائز دي، خو علماو مکروه بللی دي، وایي ښه دا ده چې پر خپل حال باندې پاتې سي. د بارخو ویښته لرې کول د ژیرې څخه نه دي، خو پرېښول یې ښه دي او استکول یې بعضو علماو مکروه بللی دي. فیض الباری على صحیح البخاری لیکي: أما الأشعار التي على الخدين فليست من اللحية لغة، وإن كره الفقهاء أخذها، لأنه إذا كان بالحديد فذلك يوجب الخشونة في الخدين، أو وإن كان بالنطف فإنه يضعف البصر. فيض الباري على صحيح البخاري شبجمجل تبحى السلم. دا غدريمي بشتني بجواب كي بيدوائم چې یو څوک که د بل چا تلویزیون ورمات کی، که څه هم هغه هر ډول فلمونه ورباندې ګوري چې د هغه بې اجازې او په ناخوښۍ یې مات کی، پر ده یې د تاوان حق سته، ماتول یې ورته جایز نه دي. ځکه زموږ د مذهب کتابونه یو مسله راوړي، وایي که چیرې یو سړی شراب راخیستی وه او د اسلامي هیواد محافظینو دا سړی ټینګ کړي او ده ورته وویل چې دا شراب مې د دې دپاره راوړی دي چې زه سرکه کوم، سرکه ځینې جوړوم، نو نوای و بوګوري کچیر دا سړی عادل و متقی و خبر د اعتماد وړ و تهمت نور باندې نراتلی نو الیدک او کچیر فاسق و فاجر و اتهام ور باندې کیدی نوای شراب د جنیتوی کی هغه لوشي د شراب هغه نشور ماتواله کی ور مات کی پر قاضی اتاوان دی تاوان به ورکی زکه دغه شی د لوشي د جسسی استفاده هم کیدلی سي چې سرکه پکشي وړ سودا سينور بعد استفاده هم ځنی کیدلی سي چې شراب پکشي وړ حق آزاد تلویزیون د دې څخه ځنی شی استفاده هم کیدلی سي چې یو څوک د غیر زروح شیانو تصویرونه ور باندې وګوري د ځینو ساينسي تحقیقاتو د پاره د ځینو معلوماتو د پاره سي استفاده هم ځنی کیدلی سي او بعد استفاده هم ځنی کیدلی سي چې څوک ناروا فلمونه ور باندې ګوري نو ته ناروا فلم بندولای سي شرایط باندې او تلویزیون نسی ور ماتولای کدی ور مات کی د تاوان حق ا در باندېستا په تاوای هندیا لیکي ولا ينبغي له ان يخرق الذق الذي فيه الخمر ولا ان يكسر الاناء الذي فيه الخمر فان خرق الذق او كسر الاناء فهو ضامن هندیا دو امجل صفحه 251 والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
جزاكم الله احسن الجزاء راجو دبل اوریدون کی پلور بله
السلام علیکم
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته مهربانی وکي نمره ورشس او د کوم ځای مو تماس نیولې دي
عبدالرحیم د شاه بازار څخه برکوم
عبدالرحیم صاحب خبرونه تر سره غلاس مهربانی د محترم مفتی صاحب سره خبره شریک شونه وکي
مفتی صاحب څنګه د پښتنو د جمیل من څنګه دي مطلب کوم اول دا پښتنو وکي هغه لاس رکات ګرد سنت کیږي کیا موږ هغه تلو رکات خپل فرض دی وکم
ډیر ښه تاسو ته واره ده سپاستاسو ته مننه محترم مفتی صاحب تاسو د عبدالرحیم ورور پښتنه واورېده د پښتنه په دې ډول چې د جمعې د لمانځه حکم څه دی او همدا ډول هغه لس رکاته دا دوه رکاته فرض ما سیوا ټوله سنت کیږي او کسلو رکاته فرض
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې د جمعې د لمانځه کول فرض یعنی دا چې ته وا د جمعې د لمانځه څه حکم دی د جمعې د لمانځه حکم دا دی چې د جمعې لمونځ کول فرض په تاوای هندیه لیکي الباب السادس عشر في صلاه الجمعه وهي فرض عين كذا في التهذيب ثم لوجوبها شرائط في المصلى وهي الحريه والذكور والإقامة والصحة إلى هندیا اول جل صفحه 34 او پاته دغه سنتونه چکیږي لس رکات سنت څلور رکات مخ کې شپږ رکات ورس دغه څلور رکات سنت چې ته واپه دي کې د فرض نیت باید وسی کوونس نو حال ته کتل کیش په کم ځای کې چې علما او پتوا ور کړی و چې دلته د جمیل منسته نو بیا په هغه ځای کې ته د څلور رکاتو سنت نیت وکړه د فرض نیت مکوه دته احتیاط زهر وای څلور رکات سنت مخ کې او شپږ رکعات سنت ورسته وک ایچ د فرض نیت مکوه دا په کم ځای کې چې موږ د مذهب علماو د جمعې د لمانځه د ادا کولو فتوا ور کړی وي او په کومه منطقه کې چې شک وي چې آیا دلته به د جمعې لمونځ وي که به نه وي نو هلته که دې د جمعې لمونځ ادا کړي بیا په دې څلور رکعاتو سنتو کې د احتیاط الظهر یعنی دا چې دا څلور رکعاته د فرض نیت احتیاطا وکړي چې فرض د دې ماپشین کوم که ماپشین نه وي نو سنت د دې جمعې داسې نیت کول بیا ښه دی دا په هغه منطقو کې چې شک وي ځکه غیر مقلدین هغه د جمعې د لمانځه دپاره شار شرط نه بولي هغه وایي په هره صحرا کې چې ودرېدلې خپل د جمعې لمونځ کوه هغه دا خبره کوي نو په هغه څه ځای کې چې شک وي نو په هغه ځای کې بیا دغه د څلور رکعتو فرض نیت وکړه په کوم ځای کې چې شک نه وي هېڅ فرض نیت مه کوه احتیاط الظهر لازم نه دی کفایت المفتی جلد ایم صفحه 100 والسلام علیکم و رحمت الله و برکات
جزاکم الله احسن الجزاء رازو دبل اوریدونکو بلور بله
السلام علیکم
و علیکم السلام و رحمت الله و برکات
ای خوشتمن ده میوان ولی سوالی سمنا اسمت لا قاطر که سمایت کنه
اسمت
مجمولی سات و خوشتم رلما
بله
سودا چکا کدیرا ده کسیره گناه
محترم مفتی صاحب تاسو د اسمت لا ورور خوشتنه والده مهربانی وکړئ که لطفا دوی ته جواب ووایاست
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې چکه کول که څوک خمار ور باندې کشیږدي کبیره ګناه ده او که چکه خمار ور باندې نه کیږي بیا مکروه کار دی صغیره. خمار کول دستر او کبیره گناه ده، نو ځکه ځان ځنی ساتل فقار وي. او کچیری خمار اوربانی کشی نشدی نو بیا صغیره گناه ده. تحفة الفقهاء لیکی فاما اذا كان فيه قمار فهو حرام محض لثبوت حرمته بنص الكتاب وهو قوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تحفة الفقهاء دريم جلد صفحة دریس او څلور پنځوس. میسر لفظ په قران کې یاد سوی دی، او میسر الله عز وجل د شیطان عمل بلل دی. میسر الله یاد کړی دی او د دې څخه حکم کړی دی چې فج تنفو ځان ځنې وساتي. او میسر ته الله رجس ویل دی، پلیتی ویل دی. مرج څه ته وایي؟ المیسر کل شیء فیه قمار حتى لعب الصبیان بالجوز. وای میسر هر هغه شی دی چې په هغه کې خمار وي. الموسوعة الفقهية الكويتية تلغم جلد صفحة يوصل الدريوشت. همدا خبر الفقه الإسلامي وأدلته بالتفصيل سركرة ده. الفقه الإسلامي وأدلته جلد سلرم صفحة وسوي وولس. أو دقيق مار ده حرمة تفارة مرقات المفاتيحهم فشبجم جلد دوزر دريسة ونأتي صفحة خبر أو تفصيل بيان كري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله رازو دبل أولدون تبلور. بله.
السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. مهربانی نمود شوک. او د کوم ځای ته تماس نیولې؟ وانه مده یو څه څنګه تماس نیولې دي؟
ما شریف څنګه دا ده چې د زیارت څخه دا ډبره یا خردا د خردې په نیا څاورت ده، او بل دا چې د مړی والله چې جلاله
څه څه کول. محترم مفتی صاحب، تاسو د محمود عثمان ورور پښتنې واورئ دي، مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شریح جواب ووایاست.
د دغه ورور دوې پښتنې دي. د اولې پښتنې په جواب کې باید ووایم چې ګران وروره، د دواړو پښتنو جواب دي لږ تفصیل غواړي. د اولې پښتنې په جواب کې به د مختصره خبره دومره وکم چې خورده خوړل او خاوره خورده خوړل د خوردې لپاره جائز دي. پر دې باندې خورا ډېر دلایل ستا. ځینې دلایل یې زه کوایم چې ځینې کسان سخت ځینې منکر دي. تبرک ثابت دي. که چیرې څوک د قبر څخه او د یو داسې چا د قبر څخه چې د هغه ښه سړیتوب بزرګي ولایت ثابت وي، خورده وړل جائز دي. مالګه د خوردې پنیه خوړل جائز. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه ثابته ده. لږ تفصیلي خبره درته کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بطحان یوه سیمه ده په مدینه منوره، د هغه خاوره یې واخیستل. ثابت بن قیس دا یو صحابي و، ناروغ و، پیغمبر علیه السلام ورغلی او پیغمبر علیه السلام دته دعا وکړل او داسې یې وفرمایل اکشف البأس رب الناس، دا جمله یې ورته وویل. او بیا پیغمبر علیه السلام د بطحان څخه څه خاورې واخیستلې او په یو لوښي کې یې ویلې کړلې او بیا یې دته ورکړلې، و دغه کس ته چې ثابت بن قیس بن شماس. او همدا ډول پیغمبر علیه السلام څخه ثابته ده چې پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته راتلی، او کله چې مدینې منورې ته رانږدې سو د حیوانانو د پښو یو ډول دوړه وکړل، صحابه خولې پټې کړلې. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې خولې مه پټوئ، دا د مدینې منورې خاوره دا په دې کې شفا ده. مولانا رفعت قاسمي صاحب په خپل کتاب کې د حج او د عمرې په مسائلو کې د شیخ مولانا عبدالحق دهلوي رحمه الله قصه را نقل کړې ده، احادیث یې را نقل کړي دي، او بیا یې شیخ عبدالحق دهلوي رحمه الله قول را نقل کړي دي چې ماته داسې ناروغي پیښه سوله په مدینه منوره کې چې ټول طبیبان ورته عاجز سوه. ما د بطحان خاورې وخوړلې، په هغه مې شفا حاصله کړل، الله روغ کړلم. او دا د تبرک مسله دا یوه خبره دي یاد وي. دغه حدیث چې ما را نقل کړي دا ابو داود په رقم 3815 را نقل کړي، او همدا ډول نسائی 15909 نمبر باندې را نقل کړي دي، او همدا ډول نسائی په 15912 رقم هم دغه حدیث را نقل کړي دي. دا چې یو څوک خاوره یا خورده اخلي، دا خو اصلا د تبرک مسله ده. تبرک په شریعت کې ثابت دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اوداسه په اوبو باندې صحابه او تبرک حاصل کړي. بخاری شریف حدیث را نقل کړي دي. اوږد یو ټوټه یې زه بیانوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه فصحابه بدا پیغمبر عليه السلام دا او داسو با اخسل داسي ورباني چربو چنجي ودي جنگ سره وكي يعني دا او با الاس تراوړل بخاري شريف دا حديث را نقل کړي دي البته فتح الباري څخه ما را نقل کړي دي پنځم جلد صفحه 310 د پیغمبر صلى الله عليه وسلم پناړو باندې تبرک حاصل دي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبصق بصاقا ولا يتنخم نخامة إلا تلقوها وأخذوها من الهواء ووقعت في كف رجل منهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم ومسحوا بها جلودهم وأعضاؤهم تبركا بها وكان يدفل في أفواه الأطفال ده پیغمبر علیه السلام نانه چه بتوکل ده صحابه و پا اوانی وله او پیغمبر علیه السلام ده ماشمان و پا خلوکی ورتوکل او ده بیان الموسوعة الفقهية الكويتية لسم جل سبحا یو اویا ده پیغمبر صلی اللہ علیه السلام پا بیشتانو بانی تبروب حسل سوی دی صحابه و حسلاوه چه ده بیع علیه السلام بسر مبارک وخرایه ار صحابه بکوشش کاوه چه سبیشتان ده زانه سر واخل کان النبی صلی الله علیه وسلم یوزع شعره بین الصحابة عندما يحلق رأسه الشریف وكان الصحابة رضی الله عنهم يحرصون على أن يحصلوا شيئا من شعره صلى الله عليه وسلم ويحافظون على ما يصل إلى أيديهم منه للتبرك به الموسوعة الفقهية الكويتية جلد لسم صفحة 2 زاد المعاد لابن القيم جلد أول صفحة 2 همدا ډول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فسخرده باندې صحابه تبرک حاصل کړی دی چې نبی علیه السلام به په کم لوښ کې اوبه وچښلې او کم خوراک به ځنې پاتې شو دغه اوبه به صحابه ور اخیستلې او چښلې به تبرک به یې په حاصلاوه ثبت ان صحابه رضی الله عنهم كانوا يتنافسون في سؤره صلی الله علیه وسلم ليحوز كل واحد منهم البركه التي حلت في الطعام او الشراب من قبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام وهو ابن عباس رضي الله عنهما والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحدا فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده الموسوعة الفقهية الكويتية لسمجل سبحا دؤبع أو فتح الباري لسمجل سبحا شبج أتا مسلم شريف دريمجل سبحا يوصلو التشبت در رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكانوا باني صحابه تبرك حاصل كريد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلم أظافره وقسمها بين الناس للتبرك بها الموسوعة الفقهية الكويتية لسمجل سبحا دؤبع نبی علیه السلام چې به نوکان مبارک پرې کړل صحابه او به د تبرک په وجه باندې خپل منځ کې سره تقسیم کړل زاد المعاد لسم جل صفحه 232 د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لباس باندې به صحابه او تبرک حاصلاوه فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة طيالسة وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها أسماء رضي الله عنها فرمي نبي صلى الله عليه وسلم يوجبائي وخدر لودل مجبع أغرى أخستل فريولل بمو أغوبا بمو دا مريزان ودا شفاء دا فاركار وله أخرجه مسلم تريمجل سبحا يوزروش برساوة يوزلوش أو شرح كي قاضي عياض تريمجل سبحا يوصلو تلور ديرشكي تفسل دي خبره كريدا أو همدار دول دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلوري سخ کم شی مسسو پر دغه مسسو شیانو باندې صحابه تبرک حاصلاوه کان الصحابه رضی الله عنهم يتبركون فيما تلمس يده الشريفه صلى الله عليه وسلم الشفاء للقاضي عياض جلد اول صفحه 2 صحيح مسلم بشرح الامام النووي بنزه سم جلد صفحه 2 حاصل خلاصه دا چې د پیغمبر صلى الله عليه وسلم فخرا چشاک جامو نار وین او داس نور باندې صحابه او تبرک حاصل کړی دي. دا ټول د دې دلیل دی چې د نیکانو خلقو په دغه شیانو باندې تبرک حاصلول، لکه خوردا د هغه نانه، د هغه جامه او داس نور، په دې باندې تبرک حاصلول ثابت دي. تر اسلام مخکې هم د بنی اسرائیل واقعات په قران عظیم شان کې الله بیان کړی دي چې بنی اسرائیل تبرک حاصلاوه په یو تابوت باندې چې په هغه کې د موسی علیه السلام ځینې آثار و، لنګوټه و، لکړه، دا شان یې پکښې وه، په هغه باندې دوی تبرک حاصله و. تبرک ثابت دی. نو که چیرې یو څوک د تبرک په معنا ځان پوه کړي او په صحیح طریقه باندې، هغه که خورده وي، که د یو بزرګ جامې وي، که د بزرګ د خولې ناڼه وي، دغه تبرک ثابت دی، په دې کې شک نشته. حاصل دا چې ګران وروره په خورده کې څه ستونزه نشته. والسلام علیکم ورحمت الله. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې دې باید ووایم چې مړي الله ته شفیع کول د دې په معنا باندې زه باید ځان پوه کړم چې ستا مطلب څه دی. که چیرې یو څوک داسې وایي چې دغه مړي موږ د الله څخه خلاصوي، مثلا پلانکی بزرګ دی، زه که ګناه وکم دی مې د الله څخه خلاصوي، دا نه دی جایز. او که چیرې یو څوک انبیا یا نیکان خلق الله ته شفیع کړي چې یا الله پروی د انبیاو، پروی د بزرګانو، پروی د پلانکی بزرګ ما وبخشه، دغسې که څوک وکړي دا جایز دی. دې ته په شریعت کې توسل وایي. د توسل په اړه باندې تفصیلي خبره درته یا داسې ووایي چې د پلانکي پروی باندې یا الله زما دا مقصد پوره کړي، په دې کې څه ستونزه نشته. علما او په دې کې ډېر تحقیق کړی دی، زه هم لږ تفصیلي خبره درته کوم. توسل پر دوه قسمه دی، یو شرکي توسل دی، بل غیر شرکي توسل دی. شرکي توسل د هغه توسل څخه عبارت دی، لږ په ساده الفاظو درته وایم، توسل دغه چې ستا کوم مقصد دی چې پلانکي خدای ته شفیع کوم یا د پلانکي پروی غواړم، دغه ته توسل وایي چې زه په عامیانه اصطلاح باندې درته ووایم. شرکي توسل د هغه توسل څخه عبارت دی چې څوک نیک بندگان مخامخ حاجت پوره کوونکي وبولي، او دا یې عقیده وي چې دا کسان ما الله جل وعلا ته نږدې کوي. داسې توسل کول شرک دی، ځکه الله جل جلاله د مشرکانو حال داسې بیانوي: ما نعبدهم الا ليقربنا الى الله زلفا، زمر دریم آیات. مشرکانو به هم دا ویل چې دا بوتان چې موږ عبادت کوو دا موږ الله ته نږدې کوي، مستقیما دی دا کار کوي. نو کته داسې عقیده ودرلودل چې دا نیکان خلق دا حاجت پوره کوونکي دي، دا توسل شرک دی او دا جائز نه دی. غیر شرکی توسل بیا پر څلور قسمت. اول توسل په دعات، دا هغه توسل دی چې څوک ذاتن د الله جل جلاله څخه څه شی غواړي او دعا توسل ګرځوي. دا هغه توسل دی چې په جواز کې هیڅ چا شک نه دی کړی او په اړه یې خورا زیات احادیث ده. د پوره دلایلو او پوره احادیثو د مطالعې لپاره وګورئ فتاوای فریدیه اول جلد صفحه 322. دوهم توسل بالاعمال دی، دا هغه توسل دی چې مؤمن خپل اعمال الله جل وعلا لا تفیش کی او الله جل جلاله ته قرب اعمال صالحه باندې وکړي. دا هم هغه توسل دی چې په ښکارا آیت باندې یې جواز ثابت دی، څوک پکې شک نه کوي. لکه چې الله جل وعلا فرمای: یا ایها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. یعنی اے ایمان والا، تاسو په صبر او په مانزه باندې د الله څخه معاونت طلب کی. او دریم توسل بل جاهدی، دا هغه توسل دی چې د یو چا په حیثیت باندې الله ته قرب حاصل شي. دا توسل هم جائز دی، پر جوازه خورا زیات دلائل سته. لکه چې روایت دی د بخاری شریف څلرم جلد 34 صفحه رقم 2019. او همدا ډول مسند احمد په څلرم جلد صفحه 38 رقم 2019. ترمذی په 5م جلد 1519 رقم 3508. او څلرم توسل بالشرک بالشرکتی، دا توسل په ژوند باندې جائز دی چې په مړو باندې جائز نه دی. لکه چې الله جل جلاله فرمای: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. دغه اقسام چې ما بیان کړل دا شیخ الاسلام مفتی محمد فرید رحمه الله را نقل کړی، او پسې دا خبره زیاته کړې ده چې توسل په انبیا او صالحینو جائز دی، مړی وي که ژوندی وي. او د دې لپاره یې ډېر دلائل هم راجمع کړي دي. د پوره دلائلو دپاره وګوري فتاوای فریدیه اول جلد صفحه 322. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مفتی صاحب، مشکور کی پوښتنه درلوده. دی ویل زما تر خوله داسې الفاظ وتلي دي، اما ویل که چیرې زما لور پلانکي سړي ته په نکاح ورکول شول نو زه به د دې په وینا په څلور مذهبه کافره یم. خو بیا هغسې هم وسوه، دا اوس وایي چې زه څنګه وکړم؟ آیا د دې په دې خبرې باندې زه ګناهکار یم د خلاصون لارستا او
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم که څوک دا خبره وکړي چې ما که پلانکی کار وکړي زه به کافر یم یا به کافره یم دا قسم دی. دغه کس چې دغسې جمله ووایي د قسم کفاره به ورکوي، په دې باندې کافر کیږي نه، خو دا الفاظ قسم دی. لکه یو څوک چې قسم یاد کړي که مې دا کار وکړي د دې د الله په ذات قسم وي، یا والله بالله که دا کار وکم، چې هغه کار وکړي بیا به څه کوي؟ د قسم کفاره به ورکوي. چې هغه مری ازادول دي، یا لسو مشکینانو ته سهار و ماښام خوراکه ورکول دي، یا لسو مسکینانو ته جامې ورکول دي، او یا درې روژې دي، نو د دغسې خبرو په بدله کې باید څه وکړي؟ د قسم کفاره ورکړي. او بحر لیکي و انما یسیر قوله ان فعل کذا فهو کافر یمینا، بحر دریم جلد صفحه یوسلس. ملتقي الابحر لك وكذا قوله ان فعل كذا فهو كافر او يهودي او نصراني او بريء من الله. ملتقي الابحر جلد اول صفحه 202. النهر الفائق دريم جلد صفحه 350. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
محترم مفتي صاحب مزمور الاهداف دوي پشتني للي لمري پشتني پجي راول ده وكي يوسوك د امام سره په سلو رکعت زمانځ کی په لمري ناست کی شینی دلا تشهود نی پورا کړی چې امام ولاړ سي، نو دته په کار ده چې تشهود پرا کی او که د امام سره یو ځای ولاړ سي، او که چیرې ولاړ سي نو بیا بیرته تشهود ته راګرځېدل ورباندې شته او که نه. او دوهم پوښتنه یې په دې ډول ده، مسبوق به د امام په وروستۍ قعده کې تر تشهد وروسته درود او دعا وایي که نه، او که یې فرضاً ووایي نو څه حکم دی؟
د دغه لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې د امام سره مقتدی پر اوله ناسته باندې ناست وي، امام دریم رکعت ته ولاړ سي، دل اتحیات نی پر کړی، د ستیج د امام متابعت نکی، اتحیات دی پر کی بیا دی ورپسې ولاړس. الدر المختار لیک بخلاف ما اذا قام الامام قبل فراغ المقتدی من التشهد فانه يتمه ثم يتابعه لان في اتمامه متابعه لامامه فيما فعله الامام فافهم. الدر المختار وحشی ابن عابدین دوهم جلد یولسمه صفحه. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم مسبوق چې د امام سره په اخیره ناسته کې کښینی التحیات به تر عبده و رسولو پورې وایي، او که دا وروسته درود شریف و دعا هم وویل شی ورباندې نسته، سجده د سهوی ورباندې نسته، المنز ایسی دی. امداد الاحکام دوهم جلد صفحه 550. افکا مسائل اور انکا حل تلرم جلد صفحه 90. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عبدالله کړی ده وایي په آخري قعده کې امام چې لا په وروستۍ قعده کې امام سلام وګرځي مقتدي لا تشهد پای ته نه رسوي.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې یو څوک د امام سره په اخیره ناسته کې ناست وي، امام سلام وګرځي، مقتدي لا تشهد نه یې پره کړی، نو مقتدي به څه کوي؟ تشهد به پره کوي، بیا به وروسته سلام ګرځي. درر الحکام لیکي بخلاف التشهد یعنی اذا سلم الامام قبل فراغ المقتدي من التشهد لا يقطع التشهد ولا يتابعه في السلام اذ لا يلزم هاهنا من تركها فساد الصلاه. درر الحكام شرح غرر الأحكام أول جلد صفحة يوصل تسوارلس، كذا في الهندية جلد أول صفحة نيوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
ده تعليم القرآن راديو درنو أو عزت منو أو دي دونكو أز مجدنا نورزي ده خلاصون لارف وروانا بهمدية زي بايتر سيجي تربياتي ستاسو درانا خدمة تحزيريزو تاسو پر مهربانا او لا يزال تشتن سپارو پاتا وقت مو بخير.